د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په نړیوالو رپورټونو کې دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په لندن کې پولیسو ویلي دي چې پرون یو سړی خپل موټر قصدن مخکې له دې چې د برتانیې د پارلمان د ودانۍ څخه بهر یې د خنډونو سره ټکر کړي په پیاده کسانو وروستېدي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اورئ. د طالبانو یو شمیر مشرانو رسنیو ته ویلي دي چې دوی د لوی اختر په ورځو کې په موقت اوربند باندې غور کوي. د رویټرز خبری اجانس د دوو طالب مشرانو له خولې رپورټ ورکړی چې دغه ډله د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په حق له باس کوي. په وړوکي اختر کې د افغانستان د حکومت د یو اړخیز اوربند له اعلان وروسته طالبانو هم د درې ورځو دپاره اوربند اعلان کړی و، خو په شاوخوا دوو تیرو میاشتو کې طالبانو بیرته جنګ ته مخه کړې ده او په دې څو ورځو کې سختې جګړې ته زور ورکړی دی. په غزنی خار باندې د طالبانو په برید کې په تیرو 15 ورځو کې په لسګونو پوځیان او ملکی وګړي وژل شوي دي. د دغو دوو طالب مشرانو له خولې رویټرز لیکي چې دوستانو مشوره راکوي چې د اختر په ورځو کې سلو ورځنی اوربند اعلان کړو چې د افغانستان خلک د تیر اختر په سیر سوله ییز اختر وکړي. رویټرز هم دا شان د یو بل طالب مشر له خولې لیکلي چې د تیر اختر په سیر به د دې ډلې مشران د اوربند په اړه ډول ډول نظر ولري، خو زموږ مشر هیبت الله اخندزاده په خپل رول ولوبوي او تصمیم به ونیسي چې اوربند اعلان شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي د شاهزاده محمد بن سلمان سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی پومپیو د افغانستان د سولې په اړه د سعودي هلې ځلې ستایلې دي. دغه دواړو د دوشنبه په ورځ اګست 13 په ټلیفون غږېدلې دي. رویټرز خبري اجنس وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او اوربند په اړه د سعودي د رول په ارزښت خبرې وکړې او هغه یې وستایو. که څه هم له د طالبانو سره پر روان لوی اختر کې د بل ممکنه اوربند پاره ډیر جزئیات ورکړل شوی نه دي، خو د امریکا او سعودي د چارواکو له دغه خبرو ښکاري چې ښایي دا اوربند دوش. افغان چارواکي وایي چې د اوربند لپاره هلې ځلې روانې دي. په ټولنیزو رسنیو داسې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوې چې ګونې د غزنی په جنګ کې یو شمیر وژل شوي طالبان د پاکستان نه ورغلي وو او مړی پاکستان ته انتقال شوي دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر او پخواني سناتور افراسیاب خټک په ټویټ کې د پاکستان د حکومت نه غوښتي چې په دې اړه دې وضاحت ورکړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو هم په دغه اړه باندې د پاکستان د حکومت نه وضاحت غوښته دي. افراسیاب خټک امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې په دې اړه وضاحت ورکړي، ځکه چې دغه عکسونه ښایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو ته دغه مړي راوړل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د سه‌شنبه په ورځ خبرداري وکړو چې د امریکایي ټکنالوژي د سامانو سره مقاتیه وکړي، ځکه د پوینه امریکا ترکیه ته اقتصادي تاوان رسول غواړي. د دواړو ملکونو اړیکې تر هغې نه وروسته خراب شوې دي چې په ترکیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو مهم اعلان وروسته د لری بیا ډیره زیاته ټیټه شوه. اردوغان وویل که دوی آیفون لري نو سامسنګ هم شته، مونږ په خپل هیواد کې وستل هم لرو. هغه د خلکو نو غوښتل چې د پیسې د ارزښت ښه کېدو لپاره دی خپل ډالري لري د ورواړوي. لري د دې کال په اوږدو کې 20% ارزښت له لاسه ورکړی دی او د جمعې په ورځ 14% راټیټه شوې ده. د لري ارزښت نن یعنی د سه‌شنبه په ورځ 15% پورته شوی دی، خو پرون د سه‌شنبه په ورځ د لری ارزښت بیا یو څه یعنی 15% پورته شو. د ترکیې تاجرانو پرون د سه‌شنبه په ورځ په یو ګډ بیان کې د حکومت نه غوښتي دي چې د لری د ناورین په وړاندې د کلک اقدامات وکړي چې د هغوی تاوانونو مخه ونیولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د پاکستان سره یې تعلقات ډیر مهم دي او پاکستان او امریکا د تیرو وو لسیزونه ډیر ښه ملګري هیوادونه. مایک پومپیو زیاته کړه چې هغه به کوشش کوي چې په راتلونکي کې د پاکستان سره اړیکې ښې شي. مایک پومپیو دغه خبرې هغه وخت کړې دي چې پاکستان ته یې د 14 اگست د ازادۍ یو پیغام ورواستو. په لندن کې پولیس وایي چې یو سړی په خلکو باندې چې پیاده روانو موټر خېجولی دی او یو شمیر خلک یې زخمیان کړي دي. هغه کوشش کوو چې دغه موټر د پارلمان په ودانۍ باندې ور وخېجوي. پولیس وایي د هغه موټروان د ټیرستي عمل په شکې نیولی دی او تحقیقات ته روان دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د دغه برید وروسته په خپل ټویټر باندې ولیکل چې دا په لندن یو بله ټیرستي حمله وه. دا حیوانات لیونیان دي او باید سخت عمل ورسره وشي. او د چین حکومت د امریکا غږ د چینایي څانګې دوه خبریالان د شپږ ساعته توقف کېدو نه وروسته پرون د سه شنبې په سهار خوش کړل. دغه خبریالان هغه وخت نیول شوي چې غوښتل یې د یو چینایي متقاعد پروفیسر سره مرکه وکړي. پروفیسر سونګ وینګ وینګ دوه اونۍ مخکې د امریکا غږ سره ژوندۍ مرکه کوله چې چارواکو ونیو او تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دی. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته واوریدل. په لندن کې پولیسو ویلي چې پرون یو سړی خپل موټر قصدن مخکې لدی چې د برتانیې د پارلمان د ودانۍ څخه بهر یې د خندونو سره ټکر کړي په پیاده کسانو وروستی دي او په دغه پیژه کې یو شمیر کسان زخمي سوي هم دي. د امریکا جاغ خبریال په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
بی بی سی د امنیتي کمرو هغه ویډیو خپره کړې چې یو موټر په قصدي ډول مخکې لدی نه چې د برتانیې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د خندونو سره ټکر شي په پیاده کسانو وروسته دی. پولیس وایي چې هغوی د دغه موټر ډرایور چې تقریبا 10 کاله عمر لري د پیښې په ځای کې نیولی دی. هغوی وایي چې په موټر کې نور څوک نه وو او نه هم پکې وسله وه. یو عیني شاهد جاسن ویلیمز وایي چې دا څرګنده ده چې دا په سړک کې د یو موټر د ټکر عادي پیښه نه وه. هغه وایي
It's an incident, but not a
road traffic incident. دا یو عادي پیښه نه وه او نه هم یو عادي ترافیکي پیښه ده. داسې معلومیږي چې ممکن د هغې پلان جوړ شوی وي. د سکاټلند یارد د پولیسو د کمشنر مرستیال نیل باسو خبرلان ته ویلي چې موږ دغه پیښه یوه ټورستي پیښه ګڼو. هغه وایي د دې نه دا څرګندیږي چې دا یو قصدي عمل و او هم هغه په یوه مهم ځای کې شوی. په دې خاطر موږ دغه پیښه یوه ټورستي پیښه ګڼو او د ټوریزم په ضد د قومندانۍ صاحب منصبانو د دغه پیښې په باب تحقیقات پیل کړي دي. د سکاټلند د پولیسو د کمشنر دغه مرستیال باسو وایي چې د تحقیقاتو په دې مرحله کې داسې استخباراتي معلومات نشته دی چې د لندن او یا د برتانیې نورو خلکو ته کوم خطر متوجه وي. د دغه پیښې تحقیقونکو د دغه متهم د هویت او د هغې د علت د معلومولو دپاره هڅې پیل کړي دي. هغه لباس وایي چې دغه مشکوک سړی د پولیس سره همکاري نه کوي. هغه دا هم ویلي دي چې په زخمي شوو کسانو کې یو لږ سخت زخمي شوی مګر د هغه ژوند ته کوم خطر متوجه نه دی او هم د پیښې په وخت کې پارلمان رخصت و.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په نړیوالو رپورټونو کې دا هم لرو چې په چینایي، اروپایي او د نړۍ د نورو برخو څخه په وارداتو ګمرکي محصولات لګول به امریکایي مصرف کوونکي او د کاروبارونو ته د کومک پر ځای زیان ورسوي. اقتصاد پوهان وایي په نننۍ نړیوال اقتصاد کې اکثریت تولید کوونکي یوه برخه مواد تولیدوي او د توکو د تکمیل لپاره نور مواد له نورو ځایونو څخه واردوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ د حکومت لخوا په یو چینایي شرکت چې ټلویزیونی آلات تولیدوي هغه امریکایي شرکت بندیتو ته مجبور شو چې ټلویزیونونه یې جوړول. د جنوبي کارولینا په فیرفیلد ناحیه کې د ایلمن په نوم د برقي آلاتو شرکت خبر ورکړ چې خپل فعالیت به په دوه میاشتو کې بند کړي او د 1.6 کارکوونکو نه به 1.6 د لدندې ځواب کړي.
It's kind of ironic that a policy
دا ډېره عجیبه ده چې یو پالیسی چې هدف یې د امریکایي تولیداتو سره کومک کول باید اوسي برعکس په ټول هیواد کې لومړنی سبب یې په فیرفیلد ناحیه کې د کارکوونکو رخصتول او لومړنی امریکایي ټلویزیون جوړونکي کارخانې بندېدل دي.
سیرنکی وای واړه کاروبارونه لکه د جنوبي کارولینا د ټلویزیون جوړولو شرکت د ګمرکي مالیاتو د لوړیدو له امله زیان ویني ځکه دا شرکتونه معمولا خپل پرزجات د نورو هیوادونو نه راوړي.
countries don't make goods anymore
بهرنی هیوادونه لدی روس تزیات تولیدات نه کوي هغه پرزجات تولیدوي او بیا له نور هیوادونو توکي واردوي خو موږ اوس قچی اخستی او دا ټول اړیکی پرې کوو او په دې کار سره بعد د نړۍ د تجارت ټول قاعده مات شي
چین د غټو نه خود په شمول په امریکایي تولیداتو چې ارزښت یې 40 میلیارد ډالر ته رسیدي 15% مالیه وضع کړی ده چین د امریکا د غټو نه خود لوی واردونکو هیواد دی د ترامپ حکومت وایي هغه بزګرانو سره به د 12 میلیارد ډالر بیړنې مرسته وکړي چې د تجارتي جنجال له امله زیانمن شوی دي خو ځینې څېړونکي دا کومک
دا مسله به د امریکایي بزګرانو وضعیت تر دې هم خراب کړي خصوصا که چین د برازیل ارجنټاین او نور هیوادونو د غټو نخودو اخیستو ته مخه کړي
د امریکا حکومت د خپلو نورو متحدینو سره هم تجارتي جنجال پیل کړی دی په دې وروستیو کې امریکا په هغو فلزاتو هم مالیه وضع کړه چې د ترکیې نه واردېږي جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي نور هیوادونه د امریکا نه ګټه اخلي او هغه غواړي دا راکړه ورکړه باید عادلانه وي ترامپ دا هم غواړي چې تولیداتي کارونه او دندې د امریکا دننه اوسي خود څیړونکي وایي اقتصادي مسیر بیرته په شا نشي تلای
ټکنالوژي بدله شوې ده او کولای شي د چین مالیزیا او نیپال په شان سیمو کې په کم موس کارګر استخدام کړي اقتصادي لایحې لا هم عملي کیږي او بې لزنده تطبیقیږي حکومتونه په واقعیت سره چې د دې فعالیتونو مخه نشي بندولې
د اوس لپاره د امریکا اقتصاد د نویو کارونو د رامنځته کولو په حال کې دی او سره لدې چې د معاشونو زیاتوالی کې تغییر نخ کاری خود بیکاری کچه 4% نور هم ټیټه شوې ده چې په تیرو شلو کالو کې بی ساری ده
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
ملګرو ملتونو اداره وایي په لیبیا کې د یو اقلیت د ډلې 2000 تنه غړي تیره هفته د محلي ملیشو د حملو څخه وروسته د بې ځای سو خلکو له کمپ څخه وتښتیدل خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه د راپورټ رالېږلې دي
د ملګرو ملتونو اداره وایي د دروش په د بې تابیزه حملو نه وروسته په ترابلس کې د ننه په هیواد کې د بې ځای شو خلکو له کمپ نه په زور خلک وستل شول د یو ان ایچ سی آر نتاق ویلیم اسپنلر انوای محلی ملیشو بیل محاکمینا څلور نوی اوسیدونکي بندیان کړی دی دی وای ځینو ښځو او نجونو ته د بې فتح کولو ګواښونه هم شوي دي سپنلر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The IDPs had to flee their homes at short notice, taking only a few belongings with them. The IDPs are now dispersed, living in various areas in which they have relatives or acquaintances, including other IDP settlements. Some families who owned cars are now sleeping in them.
بزشی وی خلک په ډیر کم وخت کې باید خپل کورونه پریک دی او ډیر کم شین د ځانونو سره یوړل. بزشیوی خلک نه وسه په درسې واد کې خواره شوی دی او په داسې بیلا بیل زاینو کې وسیږي چې حالت خپلوان یا آشنان وي ځنې کورنۍ چې خپل موټر لري په هغه کې ودی کیږي د تاورغا شجره تور پوست افریقایي غلامانو ته رسیږي د تاورغایانو سره د پخوانی رژیمونو په نسبت د قدرت نه دسته شوی دیکتاتور معمر قذافی په وخت کې خرویا او پالنه کیدله د کورنی جنگ په وخت کې داسې فکر کېده چې تاورغایان د قذافی ملاتړ دي چې د هغه مخالفین عصبانی کړي وو د دستجمعي سزا ورکولو په هیڅ د لیبیا ملیشو د تاورغا د خرڅلويخ زره وسیدونکو مجبور کړ چې په 2011 کال کې وتښتي او خارې د پیرانو په خارګوټي بدل کړ فنلر امریکا غږ ته وویل تاورغایان په دوامداره توګه تعقیب کیږي او تابیز ورسره کیږي سپنلر بیا وای
وی آر کنسرن اباوت them moving to other settlements where they could also face similar attacks and we have seen people from the city of Tawarga in other settlements also fleeing already in anticipation of being attacked
من نور کمپونو ته د دوی د تک په باره کې اندېښمنو چې کېده شي هلته هم دې ته د ورته حملو سره مخامخ شي او موږ په نور کمپونو کې د تاورغا د خار اوسیدونکي ولیدل چې د حملو پیشګوئی کوله لا په خوا تښتیدلې دي. سپین لروای خپل اصلي خار ته د تاور غایانو د ستنېدلو مخه لا تر اوسه نیول شوې ده، که څه هم چې د دوی د ستنېدلو لپاره کوششونه روان دي. د ترابلس حکومت چې بین المللي ملاتړ ورسره دی د 3 دسمبر په میاشت کې یو پلان اعلان کړ تا ورغایانو ته به اجازه ورکړل شي چې د فبروري په میاشت کې خپلو کورونو ته ستانه شي، لیکن محلي ملیشو د دوی د ستنېدو مخه ونیوله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم یو صحیح مطلب. د نړۍ د صحیح ټولنې مشر وایي چې سش کال د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د مرض خپرېدل ممکن په لویدیځ افریقا کې په 2014 او 2015 کلونو کې د ایبولا د مرض څخه خطرناک وي. نور حال خبریالی لیزا شلاین له جنیو څخه راستولی.
د نړۍ د صحیح ټولنې مشر تیدروس ادهانم ګیبریس چې د یکشنبې پر ورځ د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د بینی او مانګینا سیمونه چې هلته د ایبولا مرض خپور شوی بیرته راستون شوی وایي چې د هغه سره د تګ نه مخکې اندېښنه موجوده وه، مګر د هغه اندېښنه اوس د پخوانه هغه وخت زیاته شوله چې د کیو په شمال کې د موجوده شخړو له کبله هلته د ایبولا په مرض د اخته شوو کسانو په علاج کې سخت مشکلات پیدا شوي دي. هغه وایي چې تقریبا په هغې سیمې کې د سلو نه زیاتې وسله والې ډلې عملیات کوي. هغه وایي چې سږ کال هلته د قتلونو، د خلکو د تښتولو، د خلکو په عزت د تیري د پیښو په شمول ټول 140 د تشدد قضیې ثبت شوي دي. هغه وایي
That environment is really conducive for Ebola.
هلته په حقیقت کې فضا د ایبولا د مرض د خپرېدلو لپاره مناسبه ده، ځکه چې دغه سیمه چې د خطر سره سیمه ده هلته ډېرې وسله والې ډلې فعالیتونه کوي او دغه سره سیمه باید د ایبولا د مرض د پټېدلو ځای شي. ښاغلی تیډریس د ټولو متخاصمو ډلنه غوښتي دي چې دغه مرض د مخنیوي دپاره اورباند وکړي، ځکه چې دغه مرض د هر یو وطن دپاره ډېر خطرناک دی. هغه وایي سره له ډېرو خطرونو د نړۍ د صحي ټولنې او د نورو خیریه موسسو کارکوونکي په ډېرې زړورتیا په دغو سیمو کې د ایبولا د مرض د خپرېدلو د مخنیوي دپاره هڅې کوي. ښاغلی تیډریس وایي چې د طبي خدماتو 214 کارکوونکي او د سیمې 40 تنه نور خلک د ایبولا د مرض په ضد واکسین شوي دي. هغه وایي چې نور واکسین هم سیمې ته انتقال شوي. د نړۍ د صحي ټولنې مشر ښاغلی تیډریس وایي چې دوی کارکوونکي د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ګاونډیو ملکونو یوګندا، بروندی، رواندا او جنوبي سودان کې دا سیاسي پیل کړي دي چې دغو ملکونو ته د ایبولا د مرض د خپرېدلو مخه بند کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سوریې د معرفت النعمان په شارګوټي کې د دوشنبه په ورځ د تیلو په ډیپو او برېښنا کوټ کې 14 سوی و. پلسکونه کسان په کې مړه سوي او ټپیان سوي و. دغه 14 په داسې وخت کې وسوه چې د ژغورنې عملیې د یاغیانو تر لاس لاندې د کیف سرما په شارګوټي کې د شنبې د ورځې د 14 څخه وروسته مړې له خاورو خځلو څخه راایستل چې څه باندې شپېته تنه په کې مړه سوي و. خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باره کې د قاهرې څخه دا راپورټ رالېږلې دي.
ویدو خای چې ډار شوی اوسیدونکو په داسې وخت کې د ودانې و تر شا راټول شوی دي چې د یاغیانو تر لاس لاندې خارګوټ معرت النعمان چاودنو او اورلګیدونو په سر راخسته و. دا تر اوسه څرګنده نه ده د دوشنبه د ورځې چاودنې چا کړې وي چې په لسګونو کسان په کې مړه شوي او ټپیان شوي. عربی مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی مخکې له دې نه چې د تیلو په ډیپو کې دوهمه چاودنه وشي چې ډیر غټ اور یې ولګوه. د ښار هغو برخو ته د جنریټر له لارې برېښنا ورکوله کېدله چې ودانۍ ویجاړې کړې وي.
<تص->
په عین حال کې د شنبه په ورځ په کیف سارما کې د شپږ پوړیزی ودانۍ په زیرزمینی کې د وسلو په ډیپو کې چاودنه شوې وه چې ودانۍ خاوري ایرې کړې وه. د سوری د رضاکار عملی غړو د شپږ پوړیزی ودانۍ له خاورو خزلو نه د مړو رایستلو ته دوام ورکوه. په دغه چاودنه کې په لسګونو کسان مړه او ټپیان شوي دي. د سوری د چارو څارونکی جوشوا لیندس چې د اوکلاهوما په پوهنتون کې د منځني ختیځ د پروګرام مشري کوي وایي دا څرګندنه ده د په ولایت کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ د نښتو تر شا څوک دي چې په دې وروستیو میاشتو کې دغه سیمه قتلونو، موټر بم حملو یا چاودنو په سر راخستې وه. جوشوا لیندس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
there have been a lot of assassinations of top HTS people in the last 6 months and we don't know who and what is driving that assassination campaign, whether it's just purely intermilitia backstabbing fight for control or whether Turkey is urged
په حیات التحریک الشام کې چې په خوا په جبهات نصره یادې د لا پتیر شپږو میاشتو کې قتلونه کېدل او موږ نه پوهیږو چې د دغه قتلونو ته شا څوک دی یا د ملیشو ترمن د کنټرول لپاره دغه وژنه کیږي یا ترکیه خپل پلویان نه غواړي له دغه کسان نه ځانونه خلاص کړي او جهادیس عناصر لا پسې کمزوري کړي. آیا دا د سوری حکومت ته په ټولو ځایونو کې دې ته اشاره کیږي چې په دې کې داعش لاس لري، ترکیه لاس لري او سوریا پکې هم لاس لري؟ موږ واقعا نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دی. د سوری حکومت د لیب ولایت شاوخوا ته چې د یاغیانو په لاس کې ده تازه دم قواوې استوي. داسې ښکاري چې د دغې سیمې د کنټرول لپاره به دا وروستۍ جګړه وي. عربي مطبوعاتو څرګنده کړې ده په جنگ کې ټول شامل خواوې د دوشنبې د ورځې ډیپلوماتیکو خبرو ته منتظر وي چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف او د ده د ترکیه انډول مولود جاوس اوغلو ترمنځ شوي وي. د نظامي چارو څارونکي علي مقصود د سوری دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویلې د ادلیب جنگ به د نورو جنګونو نه فرق ولري او ادعا کیږي چې د حکومت پلوي تازه دم قواوې د ډیرو بدو شرایطو لپاره تیارې دي چې په هیواد کې ډیرو تروریستانو ته ماتې ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، زموږ خبریال ذبیح الله غازی د نورستان کلو او بانډو ته تللی و او د دغه ولایت د کلیوالو د ژوند په هکله یې معلومات راټول کړي دي چې دا د رپورټ په ګډه واورو.
دا د نورستان په پارون کې د ډیوی نومې ولري سیمه ده. یوازې بانډچیان پکې آباد دي. څ خپلې څ پردې غواګانی او وزې پکې ساتي. په خپلو کې دومره دي شوی چې هر مال ته په خپل نامه غکې او هغه غوا درمې لمنځه د لشلو لپاره ورزي دی گیډه کیږي او شیدی تو دیږي. ډیر دي چې د څارو له پوستو کو جوړو دغه ګډو کې ساتونه ساتونه خواري کوي، شیدی وشاربي او کچ لشلومبورا بیل کی. د نورستانیانو د ژوند یو لوی برخه په همدغه مالداري ولاړه ده. پنیر، د غواو غوړی او کچ د افغانستان په کچه مشهور دي. مدشمند کڑاوی اورس تر بلی زیاتیدون کده
وای په خوابه په لندو سیمو کې غیا مندله خو اوس په سچو چند وګدی مزلی غالی او د بانډو لاریم له خطرونو ډکی دي. زنی خو بختور دي چې د شیدو د پروسس د غلاسی ماشینونو مندلی وای اکاری څو چند اسانه شوه ده. د بانډو ډیر خلک کلونه کلونه وارتن خکته کیږي، نه پویږي چې راکوز انسانان څومره سوده شوی، زکه خو خپل ژوند تر نورو خګنی.
دا جون من د کلی جون نه داخلي
خوشاله ستې پکې.
او مال په خپل ماړيږي او شډو پکې ډیر دي. کودا کوچ راوځي نعمت نه پرمان دي. دا څومره غټ نعمت دي.
په داسر ووډي د شپې خپل کندري په ورته ودي ساتي، وای کنه ساړبې وژني رالوي شي او زړل شي، نه خوانځي او نه آرام ژوند. خود دغه حالت د بدلیدو هلی لا به سادی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بترفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ترکیه د پولی واحد لیرې بیا مخ په کښته روانه ده. د دغه هیواد مرکزی بانک چې کوم اقدامات کړي دي تر اوسه په دې کې بدلون نه دی راغلی چې د دوشنبه په ورځ د لیرې د بیې د لوېدلو مخه ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دې اقتصادي جنجال پړه په امریکا اچولې ده او وایي دغه هیواد په لوی لاس هڅه کوي چې د ترکیه اقتصاد ته تاوان ورسوي. د دې مسلې نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسو ته کوي.
د ترکیه د پولی واحد لیرې بیا په بي سابقې ډول مخ په کتر روانه ده. د دې تنزیل له امله نړیوالې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا په دې تورنه کړله چې د شال خوانه پرې د چړې گزار وکړ.
ناتو د برابر
موږ په ناتو کې سره یو ځای او بیا تاسو خپل ستراتیژیک شریک د شال خوانه پر چاړه وهي، آیا داسې کار د منلو دی؟
کته هم د دوشنبه په ورځ د ترکیه مرکزی بانک هڅه وکړه چې د لیرې قیمت باثبات کړي، خو سره لدې هم په بي سابقې ډول د ډالر په مقابل کې مخ په تنزیل روانه و. راپورټ وایي د سکال له پیل راهیسې د لیرې بیا د ډالر په مقابل کې په سلو کې 15% ښکته شوې ده. د دې اقتصادي جنجال بهیر لا روان دی او تر څنګ په ترکیه کې د اقتصادي رکود اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. د دې ترڅنګ بل اندېښنه دا هم ده چې د اقتصادي ستونزه په نورو ځایونو کې هم خورېدلی شي. په داسې حال کې چې ترکیه د ناټو غړی هیواد دی، خو له واشنګټن سره یې اړیکې د سوریې د شخړې او د پادری انډرو جانسن د توقیف له امله خرابې شوې دي.
زه ستا د ستراتیژیک شریک په توګه په سومالیا او افغانستان کې در سره وم. موږ په بوسنیا کې شریک وو. په کابل کې موږ د هوایي میدان امنیت ساتو. تاسو امریکا څنګه کولی شئ چې دغه راز ستراتیژیک شریک د پی وای ډی او وای پی جی تر هغو سازمانونو لپاره له نظره وغورځوئ؟
امریکا د سوری په مسله کې د کوردانو دغه دوو ډلو ته چې ترکیه ترهګری بولي پیسې او وسلې ورکوي. لبل پلو د امریکا حکومت ل خپل متحدینو سره هم جګړه پیل کړې ده. په دې تازه وخت کې د ترکی پر پولادو او الومونیم باندې دوه چنده تعرفې ولګولې. ولسمشر ډونالد ترامپ په دې پسې په ټویټ کې ولیکل چې د لیرې بیا زموږ د ډالر په وړاندې په بیړه مخ په کته روانه ده. د ترکی اقتصاد تر زیاتې اندازې پورې په ډالر پورې تړاو لري او د ډالر بیا مخ په زیاتېدو ده. د دې یو ویل دا و چې یو شمیر هیوادونو لکه ترکیه له 2008 کال راهیسې له دې نه ګټه پورته کوله چې د ډالر د سود بیا ټیټه وه، ځکه هغه وخت نړۍ له اقتصادي بحران سره مخامخ وه. ډیر زیات پورونه به په ډالر واخیستل کېدل، خو اوس ډالر ډیر قوي شوی دی، نو دا ګرانه ده چې پورونه بیرته تادیه کړی شي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د پاکستان د سند په ولایت کې با د اوربشو حاصل دغه بازګر شتمن نکړي، خو د اوربشو له پلال څخه با نسبتا ښه ګټه ترلاسه کړي. هر کال د غنمو د حاصل لا خستو وروسته په پاکستان کې شاوخوا 50 میلیونه ټنه پلال پاتې کیږي. سید حسین عابد لامدغه پلال د سوند موادو د جوړولو لپاره ګټه اخلي.
موږ پلال له بزګرو څخه په ښه بیه اخلو، له هغې وروسته په 15 مرحلې لرونکې پروسه کې په ایتانول بدلوو. پلال ماتوو، قندیات ورڅخه اخلو، خمیره کوو او له هغې وروسته تقدیر کوو.
د البار په نامه د هغه لخوا جوړ شوی سیستم د پلال د تصفیې ترڅنګ هایبریډ میکر او منقلونه جوړوي چې له پلال ترلاسه شوي ایتانول پکې د سونګ د موادو په توګه کارول کیږي.
دا چې موږ تیل تولیدوو او خرڅوو، نو که چیرې د دغو تیلو د خرڅلاو لپاره بازار ونه لرو نو هیڅ ګټه نه لري. په همدې خاطر موږ د تیلو د تولید ترڅنګ هایبریډ موټر جوړوو چې له ایتانول او د لمر له انرژي څخه د سونګ د موادو په توګه ګټه اخلي.
پاکستان هر کال د تیلو په واردولو باندې 6 میلیارد ډالر مصرفوي. د پیسو د سپما ترڅنګ ښاغلی عابد وایي د دوی سیستم چاپیریال ته هم ګټه رسوي.
دا چې موږ په خپل هیواد کې د سونګ مواد جوړوو نو له بهر څخه کاربن نه راواردوو. په دې توګه له مالي پلوه د ګټې تر څنګ چاپېریال ته هم زیان نه رسیږي، ځکه کله چې کاربن هوا ته خوشې شي نو د بوټو لخوا جذبېږي او همدا پروسه همداسې دوام پیدا کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.